د مشل په روانه خبرونه کې د قربای سره مومندو د خبرونو بیان لا او تخنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه مني وخت شوه یو بجا په دې غړي کې ستاسو لپاره دا ټول لرو او دوا اونځي پرونه قانوني لارې او د مشاله د نیو ځلا هم لرو خو تر هڅه مخکې ورځو احمد الله خاص تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه لرو
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د کراچۍ د ترهګری ضد عدالت د قامی اسمبلی غړی علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون په دوحا کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل او د امریکا ولسمشر ویلي چې د روس لخوا پر یوکراین د یرغل امکان اوس هم موجود دی. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون له جنوبي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي. هغه مقدمه د 2018 زیږیز کال په مئی کې د شالاتیف ټاون پولیسو لخوا جوړه شوې وه. بلخوا په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو بل عدالت د 2019 زیږیز کال په فروری کې جوړې د سهراب ګوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د عدالت فیصلې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل مشال ویډیو ته وویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړو لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه غوانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم غوان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو.
علي وزیر د تیرو شاوخوا 14 میاشتو راهسي د کراچۍ په جیل کې دی. په عین حال کې د سین اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت هم دوام لري. د فروری 14 راهسې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ روان احتجاج کې دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نور نیول شوي غړي دی راخوشي کړل شي. بلخوا د سین حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری پر 14 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی نیول شوي او چالان شوی تن نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلعه کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو سرکاري او حتمی نتیجې جاری شوې دي. د خیبر مرستیال کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلج او نیبرهود کونسل لپاره د منتخبو امیدوارانو حتمی فهرست جاري شو. د سرکاري نتیجو له مخه د لنډي کوتل او جمرود لپاره د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند امیدوار او د جمرود لپاره د جمعیت علماء اسلام فی ګوند امیدواران تحصیل چیرمینان منتخب شوي. بلخوا د ضلع په 1340 ویلج او نیبرهود کونسلو لپاره 1022 کسان منتخب شوي دي. د بلدیاتي حکومتونو د کار موده به هله پیلېږي چې کله د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو هم مکمل شي. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو د دسمبر په 19 رای اچول شوی وي. په پاتې 13 ضلعو کې به د مارچ پر 1/3 انتخابات کیږي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون په دوحا کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل. د ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په ټویټر لیکلي چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 میلیونه یورو مرستو په ژمنې ولاړ دي. نوموړي لیکلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. بلخوا د طالبانو د بارنو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړي. د فروری په 15 د خزانه وزارت لخوا په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو قیمت 2.03 روپۍ زیاتیږي چې په دې سره به د پټرولو د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ ته ورسید. د اعلامیې له مخې د ډیزل قیمت 9.53 روپۍ، د خاورو تیلو قیمت 10.02 روپۍ او د لایټ ډیزل قیمت 9.43 روپۍ زیاتوي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نوې قیمتونه بعد فروری ل 14:12 عملي کیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای شوی د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د ماسکو لخوا پر یوکراین د یرغل امکان لا هم شته. د فروری په 15 اولسته د 10 منټو په وینا کې بایدن هیله وښودله چې ډیپلوماسي به کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې امریکا به دې ته تیار اوسي چې د روسیې لخوا پر یوکراین د یرغل په صورت کې به پر ماسکو سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر بایدن له څرګندونو داسې هم معلومېده چې نوموړی ښایي امریکایان په هغه صورت کې د هیواد دننه نتیجو ته تیاروي که چیرې روسیا حالات خرابوي او ورباندې بندیزونه لګي نو د انرژۍ بیې به لوړې شي. خو نوموړي وویل چې امریکایان په دې پوهه دي چې د جمهوریت دفاع هیڅکله د قیمت ادا کولو پرته نه شي کېدلی.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې حمدالله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو په دې غړي کې راځو ډومبه یو راپور ته او د هغې وروسته هم یو څو راپورونه لرو او دوه اونیزی خبرونه به هم دراورو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د کمیسمنې غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. د علي وزیر وکیل قدرخان بندوخیر بیګم مشال اډو ته ویل چې بلخوا پرون په کراچۍ کې د ترګری ضد د یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د بندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرور ګرځولی. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو ژوند غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت اهم دوام لري. دوی د فروری 11 رهیسې پرلت پیل کړ. د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کېدو تر څنګ نورې غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 1400 رهیسې د کراچۍ په جیل کې دي. تفصیل له کراچۍ نه د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت د خوشی کېدو خواست د پروري په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د پروري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او 10 نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګوانو ګواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګوان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې مونږ درخواست لګولای شو. په دې کې مونږ ہائی کورٹ تم لے شو دل تم لگو لے شو لے دل تا دمنگ لے یو موقع راکڑا زبا دل تا کیم دا دو گوانو چی گوائی وشی چی کم اینی شایدانو امپورٹنٹ گوان دی تا گو دو گوائی چی وشی نو بیا با منگورو چی اگه که گنجائش روزی نو دل تا کی با بیا زمانت درخواست لگو.
دا مقدمہ چی دا 2013 کال دا مائی میاش کی پا شالتیب ٹاون پولیسو درج کڑی وا پا دی مقدمہ کی امان خٹک او دا حغزوئی پا زمانت خوشی دی. بلخوا دا پروری پا پنلسمہ دا علی وزیر پزد پا کراچی خار کی یو بلا مقدمہ هم مخې ته راغلی او د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 پکې د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دې اړه وایي
په انسداد دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې لفټن کې کیس او جاګه کې دوه کسان په ضمانت دي علمزیب او مولا طاهر دی باندې چارج فریم کېدو فردي جرم عائد کېدو نو الته کې کوم جج چې لاغه ته بچرته دا خبر د نیوز نه یار سنه لګې دي چې وایي علي وزیر په جیل کې دی نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دی نو عدالت ویلي چې وی دے پدی کی گرفتار کئ پدی کیس کی علمزیب اتنم انہ ہمیشتی جیلم تیر کڑے دے دا ضمانت بیا دے سپریم کورٹ نہ پکی شیو.
پدا سی حال کی شید علی وزیر پ یو مقدمہ کی د ضمانت خواست رد شوی او بیا علی وزیر پ یو بلا مقدمہ کی دنی ولو امر شوی. پ کراچی کی د سنی سملی مختا د پروری د 11 راہسی پیل شوی د پی ٹی ایم احتجاجی پرلت لاہم روان دی. د پروری پ 15 ماس خوتنگ د غورزنگ مشر منظور پشتین پرلت تا پخپل وینا کی اویل
پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا د بی جی ایم ټولو غړو ملګرو ته سپورټرانو ته او التمیز پښتنو ته نن ورځ اعلان کېږي د دغې سیمې نه چې هغه دې د پرلت ته ځان راورسوي او تیاری د ډېر وخت لپاره وکړي ځکه چې مرکزي سطح به د بی جی ایم دلته میټینګ کېږي د نورو سختو ګامونو فیصلې کېږي امکان لري چې د یو عظیم
منظور پشتین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره به د پرلت او پر امنه مبارزه جاری ساتي.
او خلق پہ عدالت تا پیش کی پہ عدالت کی دے فیصلے ہوشی زمان مبارزہ جاری دا ورس پر برا زیادتی کی
دا سنی سملی مخیطا دا پی ٹی ایم احتجاجی پر لطا دا خار دا بیالا بیالو سمو او سانگو خلق رازی خپلی ویناگانی کبی او بیا پا دغا پر لط کی دا پی ٹی ایم ترانی هم ویل کی گی او خلق پکی اتنو نا کبی پی ٹی ایم وایي چې د علي وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري. علي وزیر چې د 2006 کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې وو له تیرو 1400 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. دا مهال د علي وزیر په ضد په کراچۍ ښار کې درې مقدمې ښکاره شوې او بیا په بیالا بیلو عدالتونو کې روانې دي. د 2006 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې. د 2013 کال مئی میاشت شاه لطیف ټاون په مقدمه کې د پرورۍ په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړې او بیا د 2019 کال پرورۍ میاشت سوراب ګوټ په مقدمه کې د پرورۍ په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یاد بی چې پاکستان حکومت ویلی چې د قبایلی سیمو له ماینونو د پاکولو تر څنګ د پښتون ژوند غورځنګ د نورو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پوره کړی دی. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په چارسده کې پرون د پښتون سیاستوال حیات محمد خان شیرپا او د وڅلوېختم تلین په مناسبت جلسې ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ملت پال سیاستوال پرسیب خټک د پاکستان په سیاست او په سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د ادارو د مداخلت بغیر له سره د نوو او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. ویل چې د پوزیشن ګوندونو سره په ګډه به د حکومت خلاف خپله مبارزه جاري ساتي. په عین حال کې پراسیب خټک وویل چې په روانو پیچلي حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروري دی. حکومت لا د دغو مشرانو د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د پوزیشن ګوندونو دغه تورونه اردوي چې ګواکې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي شوی وه. نور تفصیل له پیښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
د چارسدې په شیرپاو کلي کې د حیات محمد خان شیرپاو د وصل وختم د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جالی حکومت، دا سیلیکٹڈ حکومت، دا ہائبریڈ حکومت فیل شوی دی. منگا غواړو چې د حزب اختلاف سامنے پاتې دی اغوی خپل ذاتی یا د پاتې مفادات ته نه ګوري. منگا په دې ملک آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو. دې چې چاروست دی آغا خلک موس پشیمانه دي.
خو واکمن تحریکی انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې په هغوی باندې لګول شوي دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې په سم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. د قومي وطن ګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال افراسیاب خټک په مشرۍ د نوې جوړ شوې ملي جمهوریت غورزنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوې صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وصل وخت کال وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپا وجنه د سیمې د بې ثباته کولو یو سازش او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوې جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې د ولس رښتینې نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
په نوی شکل کې راغلی دی نو حیات محمد خان شیرپور خلاف سازش شو، دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو، د دې علاقې خلاف سازش شو. چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوې جګړه شروع کیږي. چې نن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي، چې دا جمهوري لارې نه بغیر بله لاره نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی، فیڈرل ڈیموکریٹک سٹیٹ. که چیرته پاکستان دې نه لاره نه چل لري کړو بیا ګوره هیڅ نشته، دا ملک ونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطنګون ځینی قراردادونه هم منظور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشویو قبایلي ضلعو دولت سره په کړي ژمنو د عملي کولو غوښتنه شوې ده، او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو قدرتي وسیلو په اړه له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګرځې د قومي وطنګون پاٹھی د جلسی په اړه باندې تاسو د راپور واوریدو، او اوس هم لجمنی سره سم ورسېدل د اونیزې خبرونه قانوني لارې. اوس قانوني لارې خبرونه ورو دغه په سی بیا د مشال ډوی مجله ورو چې هغه تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي او دا درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوې خبرونې قانوني لارې لومړی برخه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونې به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي، خو د پیل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1950 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینیټ پخوانی غړی او د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوی، نو هغه موجود و. او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د ازادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې، نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای ته رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو، او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټوله انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکوله نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنټ کې جوړ کړو او د هغې نومو انډین انډیپینډنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم دی د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون و ګورنمنٹ آف انڈیا اکٹ 1935 کې څه ترامیم وکړه، هغه ترامیم ضروري په دې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو، نو هغې کې ترامیم وکړه. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنٹ آف انڈیا اکٹ 1935 ورسره د انڈین انڈیپینڈنس اکٹ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنڈ د پاکستان د ریاست اول 9 کالا
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چاري هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه 1947 شروع شولا تقریبا 24th of October 1954 پورے اول یو اسمبلی اچلېدله بیا گورنر جنرل چکم پاغی ٹائم کې او د پنجاب سره تعلق او غلام محمد اغا را پاسېدو او دا اولی اسمبلی ڈیزولو کړله دا په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا د هغې نه پس د دا کوشش وکړو چې په خپله بس یو قانون جوړ کړي د ملک دپاره د یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لاره وکړي دا کار بجای دا چې ځان له یو بله آئین ساز اسمبلی جوړه کړي خو په هغې کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نشي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازی اختیار تا سره نشته نو بیا دوی یو بل آئین ساز اداره جوړه کړه دغه دوه آئین ساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوې وې د د پوینا د دې سرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانی وو نو ته ډیر جمهوریت خو هم نو او دې نو غوښتل چې دغه آئین جوړ شي چې هغه جمهوری وي چې اولس ته اختیار ورکړي شي ځکه چې دې اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل نو دوی په 1955 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انسان اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وا یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کېناستل یو آئینی جوړ کړو د 1956 کال آئین وای
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وایي چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و
چې کومه اولی آئین ساز اداره وه چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولو شوه یو خو د هغې یو پخپله یو جمهوری بنیاد نه و هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد دپاره چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره د هغې مقصد و او بله دا خبره وه چې په هغې ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرزی نه ده جوړه شوې دا خو جمهوري نه ده
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضی نه وې پوره سوې
نو دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې بلا مسلې وې په هغې کې پوره مینیپولیشن شوی و ولې چې د پنجاب چې کوم د الیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې د الیکشن دوی مقصد دا و چې یار مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور بلکې مونږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی وو چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی وي چې مرکز یې لاهور و
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنگال سره شپک باندې 50% ټوټل آباد ہے وا او د دی ویسٹ پاکستان کې چکم دے 54% وا نو د دې پمنځ کې دا جګړه وچ یره د اختیار چکم دے قانوني اختیار معاشي اختیار وسایلو باندې اختیار سیاسي اختیار د دې تقسیم به څنګه کیږي د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و دا جګړه روانه و روانه و روانه وه آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنګالیان یې بالکل کارنر کړ د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست نو دوی په یو بل کې ملاو شو دوی ویل چې اردا سب وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاده ده نو داسې نه چې د آئین دوی داسې جوړ کړي چې د بنګال ته د خپل آبادی په تناسب سره زیات اختیار ورکړي نو دا به مونږ داسې کولی شو چې مونږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس به مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ د پاکستان د سینټ په خوانی غړې رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک وو نو ځکه د په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروري وو د په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت لکبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و ډېر کم نمائندگی و مثال زه بدا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و دا چې دا یعنی شاهي جرګه به و د بریټیش بلوچستان د شاهي جرګه د ممبرانو به اوټ و د بل چا به اوټ نه و دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه وه بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی پرکړې هم دوی نه وه او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال نو ډېر محدود نمائندگی وه دا د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ پشپش پنځوس کې یو آئین جوړ کړي دا آئین سیدی دې ته موږ صدارتي آئین ویایو دا صدارتي آئینو په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی واستبلشمنت ورکول شوی وو او د قومو دپاره په دې کې هیڅ یو شی نه و د ولسونو دپاره هیڅ شی نه و
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی وو
او دی آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا و چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نشو ځکه چې په 55 کې دوی دغه افسر شاهي چې وا دوی دی پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي یعنی پنجاب سندھ پختونخوا او برټیش بلوچستان دی ورته وی د یو زیکرل او ون یونټ په نوم یو صوبه مغربي پاکستان جوړ کړ چې مرکز لاهور شو یعنی صوبې ختم شوې مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا پدین کې نو هغه به راتلل لاهور ته کار پسې او د دې لپاره وکړل چې مشرقي پاکستان چې بنګال دی هغه آبادی زیاته وه نو دوی غوښتل چې هغې آبادۍ لپاره دلته کې یو توازن پیدا کړي نو دا مغربي پاکستان یو ځای کړو
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چارو پو سینیټر تاج هیدر وای پاکستان چې جوړ شوی وو نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېرې ستونزې وې دی وای یو پلو ضروری وه چې پاکستان یو وفاقي ملک وي او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو
د مشرقی پاکستان آبادی زیات وه او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقی پاکستان وي او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وه نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې
سینیټر تاج هیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنګال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروری و چې دوه یونټه جوړ کړل سي
اس کے لیے انہوں نے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے آئین بنانے والے
ددیا لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړي او بیا به دوسی او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلوي. نو ځکه د 1955 په آئین کې سینټ نشته، نو له دې کبله هغه وفاق پاتې نه شو ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلیده.
اور آخر کو انہوں نے یہ طریقہ نکالا، لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا.
د پاکستان لومړی اساسی قانون یا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 منټه نافذ العمل وو. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملی سو، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
مشال رادیو ته وګورئ، قانوني لارې اونیزه خبرونه مو واورید. اوس هم درته نجیب امیر د مشال رادیو مجله اونیزه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجلې کران اوریدونکو، زه نجیب امیر مو په و تازه خبرونه کې هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ خپرونه د راډیو د نړیوالې ورځې چې د فبروري په 14 لمانځل کیږي نه پس په اونۍ کې خبرېږي. نو موږ د خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په دې خپرونه کې د آل انډیا راډیو د پښتو نشریاتو د مسؤل د مبارکۍ پیغام درته وړاندې کوو.
ډېره ډېره مبارکي هغه ته چې د عصري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د راډیو میډیم ژوندی ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا ریډیو پښتو څانګې څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
د کابل، پېښور او کوټې رادیوګانو د نشریاتو د پیل او دوام په اړه د استاد حبیب الله رفی، حاجی اسلام خان او ډاکټر لیاقت تابان خبرې دروو. له نور البشر نوی د بوورو چې رادیو او ټلویزیون د کار لپاره وسومره یو بل ته نږدې دي.
خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې د سترګو هم ډیره حساسه ده چې سړی ورته بیا هغه سي یو خوب غوندې راځي. او نو دغه سي د مایک دنیا چې هم ده، نو هغه هم په دغه حواله ډیره حساسه ده.
د مشال رادیو د یو مینوال مرجان اورگزی له مینې ډکې خبرې هم در اورو چې وای.
مو په وطن کې د ټیوینګ کا نو اوس هم نشته، شکر دی خدای دې مارولی. بارہ لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو. ریډو غانې به زه تاسو ته وایم چې ما ډېرې خستی هغه جیفان والا ریډو غانې به راتلې، خو اوس کې هغه
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټن ورسوي. د نړۍ د نورو سیمو په شان پېښور، کوټې او کابل ته هم د رادیو فعالیتونه په تیره پیړۍ کې رسیدلي وو. مخکې تر دې چې پر دې موضوع د پوهانو نظرونه دروورو، په سر کې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې د یو مسؤل هریندر کومار سواتی هغه پیغام دروورو چې مشال رادیو ته په ځانګړي ډول د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت را لیکلې. موږ ترې مننه کوو او پیغام تاسو ته دروورو.
رادیو یو ډیره زړه او ډیره اورېدل کېدونکي مخابراتي وسیله پاتې شوې. کچرې نننی او زاو په حق لا خبرو وکړو، نو د کووېډ 19 ناروغۍ په جریان کې رادیو یو ځل بیا ثابت کړه چې دا یو عملی او مؤثر وسیله ده. د کووېډ ناروغۍ په جریان کې رادیو د دغه ناروغۍ په حق لا خورول شوی غلط فهمي او مخاوني ولا او خلکو ته د کووېډ څخه ځان د ساتلو لارښوونه وکړه. د رادیو په نړیواله ورځ موږ د رادیو سره وصل هر ډول کارکوونکو او اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د عصري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د رادیو میډیم ژوندی ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا رادیو پښتو څانګې څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
دا غږ د هریندر کومار سواتی و چې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې یو تن مسؤل او مشهور نطاق دی. باور لرم چې تاسو به یې غږ سره خامخا آشنا یئ. اوس مهال د نړۍ په ګډ ګډ کې ګڼې رادیو ګانې د اف ام، میډیم ویوز او شارټ ویوز ترڅنګ د نت او موبایل اپلیکیشنونو له لارې هم خپل غږ تر خپل اوریدونکو رسوي. په 19مه پیړۍ کې مخې ته راغلي دې نادرې رسنۍ نن په 21مه پیړۍ کې هم خپل ممتاز حیثیت برقرار ساتلی دی. حاجی اسلام خان په پیښور رادیو کې کار کوي او د نورو خدمتونو ترڅنګ د رادیو لپاره پخوانی او ورکې سندرې هم راټولې کړې دي. مالا نوموړي سره د رادیو پر اهمیت خبرې وکړې. هغه وایي چې د پیښور رادیو په 1915 کال کې خپرونې پیل کړې وي او هغه مهال به یې پیښور رادیو ته آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیستلو.
رادیو نجیب عامر صاحب یو داسې میډیم دی، یو داسې ذریعه ده د خبریالۍ چې ټول وړاندې چې کوم دی نو د ریډیو غږ شروع شوی دی په ټوله نړۍ کې. مونږ خپل سیمه والو بنته واخلو نو په کلکته کې ریډیو جوړ شوی دی، بیا په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې پېښور ریډیو خپل د نشریاتو سفر پیل کړی او دا قدم نواله تر دې دمه پورې د دغه چې کومې زړې پخوانۍ سټېشنې دي د هغې نشریات ورځ تر ورځه ښه کېږي، سیوا کېږي، د پروګرامونو معیار ښه کېږي او توریدونکو د خوخي توریدونکو په نفس باندې ګوت یک دی واښان پروګرامونه هر ریډیو چې دی هغه ک په خبر ریډیو دی ک ډیو ریډیو دی ک د نور هوادونو د ریډیو سټېشن دی نو توریدونکو د ضرورت مطابق دغه د مزاج مطابق هغه تخبرونه وړاندې کوي. دغه وجه ده چې نن د ریډیو اهمیت په نسبت د نورو د خبریالۍ د ذریعو هغه نور سیوا شوی دی او بیا د خلکو تړونو سره نور هم سیوا شوی دی.
حاجی اسلام خان صاحب، تاسو خو د پېښور راډیو د پاره زړې سندرې هم په ولسی کمپاین کې راټولې کړې وې، کدا کی سره ته وکړي؟
بالکل، ما چې کله په پېښور راډیو کې تیرې روانه خبرونه پیل کړه په کال 2000 میاشت کې او تر ننه پورې دویش کاله پورې کېدو وایي روانه ده، نو هغه نغمې چې کومې د پښتو دیو د نن سل کاله شپږ شله کاله وړاندې ریکارډ شوې چې دا په خوا د آل انډیا ریډیو ډینه او د پېښور ریډیو له مهم غږی دي. دا ورکه شوې وي د وخت په ګرځولو کې په دغه پسې مونږ هم د ریډیو ذریعه استعمال کړ خلکو ته مونږ خواستو چې دغه نغمې تاسو ولرې او مونږ ته راکړي نو مونږ به ستاسو د نومونو سره اورېدونکو ته زمزمه کوو وبېره ووته. هغه سلسله لا اوس هم دوام لري او د دغه نغمو شمېره چې ده نو دی وخت تقریبا سلور زورنه بره مونږ درجه مکلی دي تر دې چې د پښتو اولنۍ سندره چې په 1902 کې په کلکته په یو کې کې ریکارډ شوې ده د ګوهر جان په واسطه هغه مهم را پیدا کا.
حاجی اسلام سے مننه. تاسو د نادرو سندرو کې سټونو د موسیقۍ د آلو د نورو نادرو شیانو د راټولولو شوق لري، آیا داسې نادره رادیو سټونه هم در سره موجود دي کنه؟
ریډون ما سره یو سلور پنځه داسې ریډیو سیټونه دي چې هغه نایاب دي چې هغه د نن نه تقریبا 80 او 100 کاله مخکې به خلکو څه د بجلی دي او څه چې دی نو پخوا به ورته خلکو مساله وي د مسالې ریډیو دي هغه سیډونو باندې چې چلیږي که نه. نو دغه سیزونه خو زه ځکه لرم چې زما چونکې دې سره دا زما یو مشغوله ده، دغه ګراموفون دي ما سره مختلف قسم د 1915 خوشه زمانه د هیز ماستر وایس کپ نه ګراموفون دی را سره او دا چې انټیک ریډیو ګان دی لکه په خوا دلته ته عام خلک زینت ریډیو وینو می دا نه دی زینت ته غالبا نو دا ریډوان یو څه نشو نایاب دی دا هم شکر دی را پیدا کړی دی او زما کوم لایبرری دی نو په اړخ سره سره پراته دی.
د حاجی اسلام خان خبرې مو اوریدي چې ویلې رادیو نن هم خپل ارزښت پاللې او د خلکو په کورونو کې سرچ په ژوندو کې هم ځای لري. د مشال رادیو یو مینوال حاجی مرجان او رغزی چې په دوحه قطر کې ژوند کوي د رادیو سره سرسخت مینه لري. هغه مشال رادیو ته ویل:
مینا احترامات سلامونه می ومنه په دغه اله روغ جوړ بو ته دوه قطر نه مرجان او ورغزاد سره پټمات کې راغلم.
تر تو چې په ژوند کې د سمره رادیو غانې اخیستې دي په خپل پیسو
یې رادیو غانې خو په مخ کې موږ کډې اخیستلې. نجیب امیر صاحب سره مو په وطن کې د ټیوینګ کا نو و سم نشته شکر دی خدای دې مارولی او د موبایل خو سمرا نه وي ځکه چې دا دوه قطر کې ما سره تقریبا نن شل کاله مخکې وا وا خو څه چولی دلې بیا بشار منه پټواله کنه دلتان ډیرو کار کم خلکو سره وي نو هغه وطن کې خو مخانه وي سره پاکستان کې بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو ریډوګانې به زه تاته وایم چې ما ډېرې خستی وي هغه جیفان والا ریډوګانې به راتلې خو اوس کې هغه بندې نه راځي چار څه شل وي اوس هم د مو په کور کې ما هغه جیفانی ریډو دی
هغه چمړې والا پوټکې چې به و
اگر چمبڑی والا زیر پٹکے ہو کنا اس کے نہ رسی ما دو اکتر ڈیر اور پسے والا ٹول خور تا ملاو نہ شو د څو کال مخ کی خیور تا مدینه کی ملاو شو او امر وره او بیا ما غا کور تا یو لو کنا او نو اس ما تا دغه علاقے کی ندی ملاو شو بل ری دو ها
ز سم دا نو د دې نه پته لګی چې سب چې اوسم د رادیو مینوال ډیر زیات تی کنا
نو د ریډو مینوګان خو نور دومره زیات نه دي خو خاص د تاسې مینګای زیات دي دا ریډو اول بی بی سی و کنا هغه څراغ لای نو غږ به وکړو چې دا لندن دی اوس کې بس تاسې تر شو دا مشال دی نو خلک ډېر زیاته مینه کوي حقیقت خبره دی چې ډېره زیاته مینه کوي خو کله کله تاسې نام بیا مینګوي داسې نه غونتې خفه شي چې ما غونې خبرې ډېرې شي بیا هغه خلک کال بنې تاسې مینګوي وي نو بیا له غونې کلا کوي ښه وي نور وخت
مرجان حاجیو چې د ټولو رادیو غانو سره مینه لري خود د پوینه په مشال رادیو باندې بيخي ورک مینده مخکې مو د پیښور رادیو د نشریاتو د پایل او دوام پړه د حاجی اسلام خان خبرې وریده د پاکستان له جوړېدو وروسته د کوټي رادیو هم په خبرونو پایل په 1955 کال کې کړو په دې اړه موږ د پښین د سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو خو یو یادګیرنه ضروري ګڼو او هغه دا چې نوموړي تیر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته دا څرګندونې کړې وې چې موږ یې د موقع په مناسبت بیا ځلې درته خبرو
د کوټې ریډیو د پاکستان د جوړېدو یعنی کال 1950 سره مخکې هم وجود درلود خو په قاعده نشریات چې څنګه هیواد جوړ شو خپل نشریاتو ته وده ورکا په لومړي سر کې دلته بلوسی براهوي او اردو خپرونې وې د پښتو خپرونې لپاره دوی وخت نه درلود دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړۍ خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل شو
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت خو بیا وروسته دا وخت زیات شو په ځانګړي ډول د موسیقي د ودې لپاره کوټي راډیو ډیر فعالیت وکړ
لومړی سر چولو دلته لږ وخت د پښتو لپاره لږ وخت لیکن د تیرې پیړۍ په ومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټي پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو خاص کر د موسیقي په اړه دلته ډیر ښه کار وسو یو وخت داسې و چې د کوټې په ریډیو کې به 28 آرکسټرا یعنی سازنده به ولو او دوی به د ریډیو کې د پښتو براهوي او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې او هغه چې کومې ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپل یو سرمایه ګڼو له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډیر کار وسو او د پښتو چې کومې خاکې وې د ماشومانو پروګرامونه وو د کروندګرو پروګرامونه وو هغه ډیر نوموړي سو خو یو پروګرام چې د پروپاګنډې لپاره دلته کېدی خبرې اترې چې د ملک کاکا او اخترې په اړه وو بیخي ډیر سرویس کاله وچلې دی او د هغه او د دونکو چې کوم چې چیرې پښتانه میشتو که په افغانستان کې وو که دلته وو که نور په نړۍ کې وو چې چیرې د آواز رسېدی دوی اورېدی دا که څه هم یو سیاسي پروګرام وو او د خپل ملک د سیاسي پروپاګنډې لپاره کارېدی خو دلته د طنز و مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسي خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدی له دې سره د کروندګرو د ځوانانو د پیغلو پروګرامونه هم بیخی ډیر وچلیدلو
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو د کوټي راډیو په هغه رفتار منډه و نه وهلې شو او نن نشریات ډیر محدود شوې دي
اوس چې کوم حالت دی خو قرار چې څنګه دا نوی رسنۍ رالی د نیټ له لارې دوی خپل مشینري چې کوم ولا هغه په نوی انداز وانړه ولا زکه د کوټي خبرونې کم وستي د یارو کم سټیشنو ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوی دی. د کوټي کم پروګرامونه به په خوا په افغانستان کې یا بهر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډیر مشکل اوریدل کیږي. هغه معیار هم پاتې نسلو هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نو په خوا به دی شو چې ریډیو به خپل ملازمین ساتلی وو هغو ته به تنخواوې ورکولې فنکاران چې کم ولو آرټسټان چې کم ولو هغو ته به قاعدې تنخواوې ورکولې. اوس هغه شی نشته. په کنټریکټ باندې دوی چې دی اناؤنسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي ځکه د هغه معیار اوس پاتې نه دی او اوس تش داسې یو داسې دفتر پاتې دی چې سړی په وتلو شرمېږي.
ډاکټر لیاقت تبانو چې د کوټې راډیو د نشریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. هلته کابل رادیو په 1915 کال کې د شاه مان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پر مختللي اوزار نو موجود نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفی سره خبرې کړې دي. دلته هم د یادګیرن اړینه بولو چې دا مرکه موږ تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې وه او اوس یې بیا ځلې درته لنډه برخه وړاندې کوو.
د کابل راډیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او پتیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل سندری هم پکی وی تفسیری هم پکی وی خلکو د اوریدلو لپاره رادیوګانې هم راوړی وی چې په اسانه به خلکو ته ورکولې او د جشن په ورځو کې به لاسپیکر هم زړولی وو د جشن په ساحه کې. نو په دې اساس هغه وخت راډیو درلوده چې زموږ همسایهګانو راډیو نه درلود. البته په سقوي دوره کې هغه راډیو لنګ شو. بیا بل اخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نو وروسته بیا اقدام وشو. په 1310 کال د وری په شلم په لومړۍ نیټه د کابل راډیو خپل رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلی.
اول ځل چې راډیو په افغانستان کې جوړه شو نو 300 خبرونه به کولې. آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي؟
او نو د سبت وسایل نو دومره زیات نه وي. نو د راډیو پروګرامونه د نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
د لیکوال او سیلونکو استاد حبیب الله رفی سرګندونه موري دي. راډیو څنګه کولای شي د تلویزیون، سمارټ فون او ټولنیزو رسنیو په دور کې هم خپل ځان په خلکو مانی؟ دا نورې پښتنې مو لوتلې لیکوال نور البشر نوید مخې ته کېښودلې. همدارنګ مو له نوموړي سره د هغه د خپل شخصي راډیوي ژوند او کار په اړه هم خبرې وکړې. ستاسو پام د دې مرکې اورېدو ته راګرځم. نور البشر نوید صاحب لمینه مو نړۍ مننه. زموږ دا پروګرام د رادیو د نړیوالې ورځې نه پسونه کې خبريږي. موږ غوره وګڼل چې تاسو سره د پښتنو د رادیو د اړیکې په اړه خبرې وکړو. راځه پیل به لدی وکړو. بشر صاحب چې تاسو په خپل اول ځل کدا کې سره تاسو کوي چې کله رادیو ته لاړې؟
زه د رادیو دنیا ته په کال 1980 کې تللم. او دا لکه داسې یو وخت و کنه چې لکه دا بیخي زما د لیک یو اولنی دور و. او اولنی دور ما د لیک د آواز د دنیا شروع کړی د ریډیو د دنیا نه د پېښور ریډیو سټیشن نه. او زه چې اوس کله خبره هر کله هم خبره کوم د ریډیو په حواله باندې نو زه اکثر دا خبره کوم چې په ریډیو کې چا لیک کړی دی په ریډیو کې چا صداکاری کړې ده او د ریډیو په دنیا کې چا وخت تیر کړی دی نو هغه د ټلویزیون په دنیا کې بیا ډیر کامیابی یا د لیک په حواله هم او د اکټنګ په حواله هم او چې څونه فنون لکه د ریډیو د ټلویزیون شریک دي نو په هغه کې هغه زه دا وایم چې لکه د ریډیو دنیا د غوږ دنیا ده لکه ما ته غوږ شه او د ټلویزیون دنیا چې کمدانو هغه د غوږ او د سترګو دواړو ده. او بیا د غوږ په دغه دنیا کې د اواز په دغه دنیا کې ته به اورېدونکو ته دا خودلم غواړي چې دا سوره دی، دا انور دی، دا بهر دی، دا دننه دنیا ده، دا روز ده، دا شپه ده، دا قدم دی، دا منډه ده، دا ډرامې چې زه کله خبره کوم نو په دغه حواله د ریډیو ډرامه لیکل یا په ډرامه کې کار کول هم ډېر ګران کار دی. نو د ریډیو دا دنیا چې کومه ده په دغه حواله زه وایم چې دا یو لوی مکتب حیثیت لري. او موږ چې دلته په پېښور ریډیو سټیشن کې کله هم د اواز د دنیا نه شروع کوله نو دغه هم یو ګران کار و، ځکه چې مایک ته ناسته بیا هغې ته حاضر دی مغې او ته به څه وینې نه، خو ستا په سوچ او ستا په فکر کې به دا خبره وي چې ما ټول خلک اوري، دا څوک څوک چې ما ته غوږ دي، څوک څوک چې ما ویني نه خو زما آواز اوري. نو خلک وایي که نه چې یاره د کیمرې دا سترګه هم ډېره حساس ده چې سړی ورته بیا هغسې یو خوب غوندې پرې راځي. او نو دغسې د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساسه ده چې کله ته مایک ته کینې، د مایک دنیا ته کینې او ریډیو او آواز چې کم دی نو هغه ته خلکو ته خورې، نو ستا به ذهن ته دا راځي چې ما ټول خلک اوري. نو او بل بیا خبره داری چې د ریډیو په دنیا کې دغه نشته، د غلطۍ گنجائش پکې نشته چې ته کله لایو پروګرام ته کینې نو هغې کې بیا د غلطۍ گنجائش نشته. نو هغې کې زیاتر خبرې لکه بداوي چې هغه به لایو پروګرامونه به ډېر ګرانو.
بشر صاحب ستاسو د تفصیلي ځواب نه مننه کوم. بل پوښتنه مې دا ده چې د نورو جدیدو برېښنایي رسنیو او ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې ریډیو څنګه پښتانه نن هم په ځان باندې مین ساتلې دي؟
زه به دا ووایم کنه چې د ریډیو سره مینه ځکه پاتې ده چې په ریډیو کې باقاعده یو سکرپټ دی، په ریډیو کې هغه خلک دي چې د هغې ذهن د هغې نشونما چې کومې د هغه د یو مرحلې نه شوي هغې په دې پوهېږي چې یاره زما دا جمله چې زه خلکو ته وایم یا د خلکو ته دا یو پیغام رسوم د هغې اثرات پسې، د هغې د منفی او د مثبت اثرات پسې. نو پرایویټ چینل خدای چې هغې کې خدا پابندي نشته چې څه دې ووې، خو د ریډیو خپل یو دنیا ده، د هغې خپل یو عمله ده، د هغې خپل یو ترتیب دی، خپل سلسلې دي. نو په دغه حواله اوس هم په کورونو کې د ریډیو هغه حیثیت او د ریډیو هغه عزت اوس هم برقرار ځکه دی چې د دې ریډیو نه چې کومه خبره وځي نو هغه داسې چې هغه چاڼ کړي او ډېر د نری چاڼ شوې خبرې. نو په دغه حواله باندې د ریډیو عزت په هیڅ حواله نه کم شوی دی، نه کمېدی شي او نه به کم شي.
نوربشر نوید صاحب تاسو ته یاد شي پخوا د پېښور، کوټې او د کابل ریډیو سټېشنونو په داسې فریکوینسیانو باندې به خپرونې کولې چې په یوه سیمه کې به ته موجود وې نو د بلې هغې غږ به اورېدل کېده. اوس خو مونږ اوریدلی چې د پېښور راډیو خپرونې په خپله د پېښور ښار په حدودو کې هم سمې نه اورېدل کېږي، همدا حال به د کوټې او د کابل د راډیوګانو هم وي. نو تاسو راته ووایئ چې داسې څه وشول چې د غږ دا سفر تم شو او اوس په هغه بڼه چې په کار ده چې ورسېږي هغسې نشي رسېدی یو بل ته، د دې وجه څه ده؟
بالکل دا فرق راغلی دی چې اوس مونږ په دغې حواله باندې د یو بل لرې شوي هم یو، د پروګرامونو په حواله باندې هم هغې کې یو ډېر هغه راغلی دی. دا نقصان شوی دی چې لکه د یو بل د آواز نه څوک خبرېږي نه. نو تر کومې پورې چې د پخوا ریډیو هغه د کابل او د کویټ او د پېښور ریډیو نو د دې آوازونه بم شریکو ته وګوره کنه، لکه چې دی به یو بل پراپګندو جوابونه هم کول، هغه به ځکه کول چې دی ته به د یو بل آوازونه رسېدل. اوس آوازونه نه را رسي او چې کله یو بل ته آواز نه را رسي دی کې هغه رابطې هم ډېرې کمې شي. نو تر کومې پورې چې لکه دا دی یو بل ته لکه د پېښور خبره تاسو وکړه چې واقعي چې په پېښور کې داسې ځایونه دي چې لکه ته د خاریو د پېښور د لنډو ایریا نه اخوا تاسو ډېر اطراف وکړي ته اورې ورسې نو هغلته به بیا دا آواز نه رسي. نو دا خو د کویټې او د کابل ریډیو خو بیا ډېر لرې خبره ده، لکه مونږ چې ماشومانو مونږ به ناست وو او مونږ به چې دا کابل ریډیو پروګرامونه ریدل کا میوزیک او کا نور پروګرامونه هغه دلته خلکو ډیر زیات خوخولو دغه څه بده پیخور او اوازونه چې کوم دی کویټه او کابل ته رسیدل نو که هر سو پدې کې یو بل نه لري والی او خود اوازونه په دنیا کې دا یو بل سره شریکو ډیر نږدې اوس هغه نږدې والی چې کوم دی چې څونه پکا دی چې هغه نورم را نږدې شي هغه نورم لرې شو.
د لیکوال مجلې مسؤل مدیر نور البشر نوید چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورسره موږ دغه مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا